پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. دا به هم واورئ چې متحده ایالاتو او برطانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته کړې ده. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونو یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 15390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځانګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو د دغه چارواکي په خبره داسې نښې نسته چې وښيي له لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغېزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس پرون وویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپل او ستراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس ویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړه ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مساوده چې د برېټانیا لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو وارې ورباندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب سوه. دغه اقدام د ستره سمندرګي په هودیده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخلې هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې، اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنگټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. دا په اصل کې ده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسیې ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګۍ سره تړي، اول د اوکراین پر کښتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کښتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د برېټانیا پولیس وایي دوه کسان د بې پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوي وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي.
خبرونه مو لاسته د رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر رؤف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار کوي.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د ثبتنام ته کم وخت ورکړل سوی دی. ښاغلی رشید زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تصفیقي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سات کړي هغوی پر زمینه مساعده کړي.
نور راپورونه هم سته او په وروستۍ برخه کې به د زهرو کاروان اونیز پروګرام واورئ. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. رحمت افغان، خبرونه ته شرغلی، د دې موضوع په اړه نور تفصیل صدای
فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ اړین چمتووالی نیولی. دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو صلاحکار عبدالخبیر مومن وایي چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق قلومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال او محمد حکیم ترسند په ګډون شاوخوا اوولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13مه نیټه وروستۍ هغه به د دلوي په 26مه نیټه اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په شرایطو برابر کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلان وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشر ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت شوې وي، روغتیا تضمین وي، کولی سي ځان کاندید کړي. په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1398 کال دوري یا حمل په 1.5 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستلو باید د جمهور ریاست انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
ما در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب با پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متاثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د تیرو ولسي جرګې انتخابات له یو لړ ستونزو، مشکلاتو، د چارو د کاندیدانو په خبره له درغلیو سره مړه وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو انتخاباتو زیات درس اخیستی ده، او هغه ضعیف نقطې او ټکي چې په تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي دي یو ځل بیا به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ترسره نه سي. بلې فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. رحمت افغان وو چې په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام لپاره کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له ښاغلی رشید سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ثبتنام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبتنام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. وبتوانېږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ شوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس پر دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یو خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسیونو کې دغه له بده مرغه تروس پرې هغه یو واحد ده دریځ نه ده غوره شوی. تروس پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوي نه دي. نو په دولس ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرفا کمیسیون به د نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده، او نه هم نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره په یو خوله دي.
تاسو نه نظر د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګ د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي، او دا به د رایو په خورېدو او پتیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که تاکنه خواته لارم سو په دې باندې باید آمادگی ولرو چې لومړی دور کې تاکر نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خواته بوزي چې 50 جمع یو رای دی او کاندید له خوانه ترلاسه شي. موږ دوه ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وځندوي. او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو ته ونیږو چې د ولسمشرۍ ټاکنې له پایلس څخه ځان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک.
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وتوانیږي چې دغه پروسې ذمہواري وکړي. دوم قدم کې که چېرې سلام په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي، نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالی مراحل ونه لرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسې کې مداخله ونه کړي. سلور مسله ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسه کې چې نظارتي اړخ د هغه اوچت چې تر څو د سیاسي نو قناعت اصل چې په دې پوه شي چې دلته کوم زیده اخلاقو خصوصا حکومت پروژه کې د خپلځان په ګټه باندې کار نه کوي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په ل فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د فراه ولایت د ګمرک مسولین وایي چې د دې ګمرک په عوایدو کې د تیرو څلورو میاشتو په لړ کې 8.5% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مشر خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګمرک عواید د اسد په میاشت کې 340 میلیونه افغانۍ و، په داسې حال کې چې د قوس په میاشت کې دغه رقم 540 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دی. ښاغلی امرخیل وویل د قاچاقو مخنیوی، په ناقانونه ډول د پیسو اخیستلو او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د فراه ولایت د ګمرک عواید ورسره لوړ شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې و اتیا پراختیایي پروژې پلان شوي چې 80 هغه یې پلي شوي دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د وو بیلابیلو سکتورونو خدماتي او ساختماني برخو کې د 50 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پلي شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په خبره دغه پروژو په بل کې دو سره د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راغلی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې د کال تر اخره پورې پاتې نورې پروژې هم پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 130 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 120 افغانۍ، 1.5 نیمانۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 1 ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1 شپېته افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 افغانۍ.
د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسې که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولای سئ چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. د مرسته وروسته لا غیلانې شي چې په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ نوې شخړه رامنځته شوه. رضوان مراد د موضوع سره له همداسې بر سره په سټوډیو کې د مراسم خبرونه تشریح کړي. که په سر کې درته وایي چې امریکا او بریتانیا له اوکراین سره څومره پوځي مرسته کوي او هدف یې څه دی؟
مننه فریبا جانې. متحده ایالاتو پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین له پوځ سره او په ځانګړي ډول د اوکراین له سمندري پوځ سره شاوخوا 10 میلیون ډالر پوځي مرسته کوي. او په عین حال کې برتانیې بیا ویلي دي چې دوی په جنوري میاشت کې، نه د 2019 کال په جنوري میاشت کې، به یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته ولیږي تر څو دغلته اوکراینی ځواکونه وروزي او هغوی د سره مشورې ورکړي، مشترک پوځي تمرینونه ترتیب کړي او یو شمېر هغه غوښتنې د اوکراین وخلي چې د اوکراین سمندري ځواک کومو وسایلو کوم مهماتو ته اړتیا لري. د دې هدف د پستور سمندر کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د پورته شوي جنجال نورسته د اوکراین د سمندري ځواک تقویه کول دي.
بله، تاسو د اوکراین او روسیې ترمنځ په تور سمندرګي کې د جنجال یا د شخړې د راپورټ کېدو خبره وکړه. دغه جنجال څه دی؟ شخړه پر څه راپورته شوې ده د دوی ترمنځ؟
یو دوه درې اونۍ مخکې تقریبا 40 اوکراینی سمندري پوځیان او دغه یو شمېر کشتۍ د روسیې د پوځ یا د سمندري ځواک لخوا ونیول شي. روسان ادعا کوي چې دا اوکراینی عسکر او کشتۍ د روسیې اوبو ته په غیر قانوني توګه داخله شوي، اما اوکراین وایي چې د تور سمندر په دغه سیمه کې یا په دغه اوبو کې چې د دوی پوځیان ول، دا د اوکراین برخه ده. دغه جنجال د دې سبب شو چې روسیه دغه کسان بندیان کړي او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون بل ورځ په خپل کلنی خبری غونډه کې ویلي چې تر څو پورې چې دوی محاکمه شوي نه وي دغه اوکراینی سرتیری نه خوشي کوي. له دې وروسته اوکراین حکومت سخت عکس العمل خود او د اوکراین ملاتړ چې ناټو او متحده ایالات دي هغه ویل چې موږ به د اوکراین پوست او د اوکراین سمندري ځواکونه تقویه کړو تر څو په آینده کې د روسیې دغه شان ګامونو مخه ونیسي. روسان وایي چې اوکراینی ځواکونه او د هغوی نړیوال متحدان پارونکي اقدامات کې تر څو په سیمه کې یو شخړه پیدا شي. خو اوکراین وایي چې روسیا د دوی په اوبو کې مداخله کوي او دا هغه سیمه ده د تور سمندرګي چې د 2014 کال مخکې دینه مخکې چې روسان د کریما ټاپو ځان سره یوځای کړي د اوکراین برخه بلل کېدله. نو په همدې برخه کې متحده ایالات او ناټو هڅه کوي چې د اوکراین سمندري ځواک تقویه کړي او په دغه سیمه کې د روسیې د ګامونو او د هغې د سمندري ځواک د تیریو مخه ونیسي.
بله ډېره مننه کوم رضوان مراد. دوستانو واموریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ په صافه وځي توګه ووري. اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې تبصره او مقالې لیکلي دي. اجمل تورمان دغه ورځپاڼې کتلې او غټه کې راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبو تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرمخاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمخاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکی شریک دی چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پرېښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بېوسه دی ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوی، خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو نو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهر انداره چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کېږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنې امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د 12 کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي ولسمشر ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
دوستانو اوس په هم یو ساینسي موضوع ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یو ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور بل اسمت سلمان خبرو.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزله سنجونکې آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږکال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دوه سپوږمکیو بدرګه کوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکچه پده ایلان که مو هم واردل چه ترشنه آسمان لاندی خبرونه هر شنبه لدو تر چلو رو بجو خبریجی. نن هم شنبه ده موج ده خبرونه لرو. البته پده که غورم ده وضاحت ورکم چه پر د دو ساعته پروگرام کې په اول سات کې پر دې باندې بحث کیږي چې په کم سن کې واده ته د افغانانو تمایل کم سوی دی. دا خبره په تازه سروې کې موندل سوی دی. تازه څېړنه شي چې خلک مخصوصا افغانان په کم سن کې واده ته کم لیواله دي او پر ځای تعلیم او زده کړې ته لیوالتیا زیاته سوی ده. په بل سات کې به واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته غبرګونونه څه دي. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او د راغل ملمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا به وروسته واورو. خو اوس ورځو د یو شمېر امو افغانانو نظرونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زموږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړپورو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زموږ د ولسوالۍ کې وایي سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ. او دغه د ان ار سی دفتر چې دی مستری کوم کنه کړی دی، بعضو کې تجارت ور کړی دی، بعضو کې نه ور کړی، بعضو کې 3000 روپۍ ور کړی، بعضو کې 1000 روپۍ ور کړی دی. دغه زموږ بعضی نومان ورک دي. یوارو چې هم نه دي لیدلې، نیم څه ځیر لیدلې دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلوماتي ور کې موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته را کړي دي. وایي نومان مو نشته په لیس کې، خراب صحیح سلامت یې نه شي کړی. نوم ولا ټلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي. دفتر کې وارې وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دي وکړي، دا زموږ نومان دی راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دي نه کوي چې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم علی کندار ولاده شوینه دې څخه خبرې کوم. ما دغه پیغام د آزادۍ راډیو ته چې موږ د اصلور میاشتې چې ماشوم هم باندې یو څه موږ ماشنا ولا چې دې نه ماشه سنم ماشه د په وځ پچی او دې په غوړ د ماشه درک نه ستو. ته غلم پیغام په خور خو دې نه مړ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې او ازادي راډیو په امانت سره ورته خبرې کړې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ چې زنګ ووهئ او موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې له اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو اوس به هم ورسو د نن ورځې